رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نصرانه یوسف زی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظمګ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د افغانستان بانک خلکو ته د پورونو د ورکول په برخه کې اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره د عامه اعتبار د ثبت سیستم ته پراختیا ورکوي، او د یکشنبې په ورځ 1999 کال د تلی 15 په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت یو کانفرنس جوړ شوی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د سړک غاړې ماینونو په چاودنو او هوایي بریدونو کې د زرو څخه زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د سړک غاړې ماینونو له کبله ملکي تلفات زیات شوي او ملګرو ملتونو دا کار جنګي جنایت بلل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نیولې تر سپتمبر تر 1 پورې لږ تر لږه 1500 ولسي خلک وژل شوي او څه د باندې 2500 نور ژوبل شوي دي. وسوال طالبان او د داعش ډله تورنه ده چې په ملکي سیمو باندې ماینونو ښخوي او ځانمرګي بریدونه کوي. د یونما راپور وایي چې د تیر کال په پرتله ځانمرګي بریدونه او د سړک غاړې ماینونه د چاودنې پیښې 20% زیادې شوي دي، او له دې پلوه ملکي تلفات هم 4.5% زیات شوي دي. یونما د دغو بریدونو 25% مسؤلیت د داعش او 40% مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په جلال آباد کې خپله کونسلګری بیا پرانیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یکشنبې په ورځ یعنی د اکتوبر په 1 نیټه ویلي چې په جلال آباد کې به په کونسلګری کې د ویزو ورکولو پروسه د دوشنبې په ورځ بیا پیل شي. ښاغلی محمد فیصل د غیلان په خپل ټویټر کې کړی دی. هغه لیکلی دی چې دغه پریکړه د افغانستان حکومت سره د امنیت په اړه د خبرو وروسته کړې ده. هغه وویل چې د افغانستان حکومت یې اندېښنو ته ځواب ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اګست پر 1 نیټه په جلال آباد کې خپله کونسلګری تړلې وه او علت یې امنیتي اندېښنې ښودلې وې. پاکستاني چارواکو د ننګرهار د ایالت په والي د کونسلګری په چارو کې لاسوهنه باندې تور لګولی و، خو د ننګرهار والي د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او په ځواب کې تور لګولی و چې په کونسلګری کې پاکستاني مامورین د خلکو نه رشوت اخلي او د خلکو سپکاوی کوي. د پښتونخوا ملي اوی ګوند مشر محمود خان تکزی په کوټه کې د 1933 او 1991 کال د اکتوبر د ډیموکراسۍ د شهیدانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان پښتانه دي د افغانستان پاسپورت واخلي. ښاغلی تکزی په خپل وینا کې هغه پاکستانیان یاد کړل چې د دوو ملکونو تابعیت لري، او ویل چې دا وخت په پاکستان کې لکونه خلک د نورو هیوادونو تابعیت لري، نو پښتانه هم حق لري چې د خپل خاوري پاسپورت واخلي. ښاغلی تکزی وویل چې هغه کسان چې په انتخاباتو کې برخه اخلي دا غوی نه علاوه دي ټول د افغانستان پاسپورتونه واخلي. اڅکزی دغه راز په افغانستان کې د 40 کلن جنگ ذکر هم وکړ او په تفصیل دغه حالات بیان کړه. ویل چې نړۍ د افغانانو پوروړې ده او نړیوال قدرتونه دي په افغانستان کې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د کومو متحده پوځونه راواستوي یا خپل پوځونه راواستوي مخ د افغانستان هم ځای ګانو چې دلته به څوک نیسي. او افغانان فیصله کړې وه په 2 میاشتې به دا وګوري.
ښاغلی اڅکزی په پاکستان کې پر هغو کړۍ سخت نیوکې وکړې چې ځینې سیاستمداران په نشه کې وي. اڅکزی وویل چې موږ د هغه پاکستان طرفدار یو چې د بارانیو او کورنیو چارو د پالیسۍ واک د پارلمان په لاس کې وي. د جنوبي امریکا د لوی وچې په هیټي هیواد کې د یوې سختې زلزلې له وجې 11 کسان مړه او 130 نور زخمي شوي دي. د امریکا ژغ د خبریالې ایزابیلا کولی راپور به د سید بختیار شاه صاحب څخه واورو.
د هیټي جمهور رئیس جوئل مویز په ټویټر کې په دغه زلزلې کې د خلکو د مرګ ژوبل په باب معلومات ورکړي او د هیټي د خلکو نه غوښتي دي چې آرام وسي. هغه په متواتر ډول د هیټي د صدر اعظم سره په تماس کې دی او د هیټي صدر اعظم هلته د ژغورنې او د مرستو د چارو مراقبت کوي. د هیتی جمهور رئیس د صدر اعظم نو غوښتل چې د ټولو منابعو نه کار واخلي او د زلزله ځپلو سیمو د خلکو سره مرسته وکړي. د دغې زلزلې اندازه د ریختر په حساب 15.9 درجه اټکل شوې ده.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبه پورز ویلي دي چې هغه د لادرکسیوي سعودي ژورنالیست جمال خاشکی قضیه به له نږدې تعقیبوي. له دې مخکې د ترکیه چارواکو ویلي چې دوی په دې باور دي چې هغه په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې وژل شوی دی. اردوغان د خبریالانو ته وویل چې چارواکو د تحقیقاتو د مقصد لپاره د ویډیوګر ریکارډ او د کیمرو ویډیوګانې معاینه شروع کړي ده. د امریکا متحده ایالاتو او د بارنیو چار وزیر مایک پمپیو او د شمالي کوریا مشر کیم جان اون د یو بل سره خپل باسونه مسمر او ګټور بلیدي او ستایلی دي. د رایټرز خبري اژانس راپور وایي چې په پرونی ملاقات کې لاټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمي تصفیه او د ولسمشر ډونالد ټرمپ او کیم جان اون ترمنځ د دوهمې سرمشریزي غونډه به ژر تر ژره وسی. پمپیو په ټویټر کې لیکل دي چې پیونګ یانګ ته له کیم سره د کتنې لپاره سفر شبلل دي.
د خپل پیریدونکو د کړنو او مسولیتونو په باب معلومات ترلاسه کی.
ایجادی سیستم یکی از ارکان اساسیه.
د دغه سیستم را مستقل مالی خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې یو اساسي رکن دی. مرکزی بانک د څو کلونو راهیسې دا بهیر پیل کړی. د بانکونو څخه د پور د ترلاسه کوونکو یو لوی شمیر پکې ثبت شوی چې حتی د ضمانت ورکوونکو یو برخه هم پکې دلته ثبت شوی. دا باید پراختیا ومومي.
ای باید وسعت پیدا کړي.
د افغانستان بانک رئیس ویل چې د نړیوال بانک د اهدافو له مخې باید د افغانستان په څیر د یو هیواد د نفوسو لږ تر لږه په 15% د عامه اعتبار ثبت په سیستم کې شامل شي. خو هغه ویل چې افغانستان لا دغه هدف نړیوال رسیدلې او ورڅخه ډېر شاته پاتې دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان مالی منابعو ته په اسانۍ د لاسرسۍ په برخه کې په 115 درجه کې زیر لري. د افغانستان بانک وایي چې د برېښنا شرکت د خدمتونو پیرودونکي ځکه په دې بهیر کې شاملې چې د نړیوال بانک په بل راپور کې په دې برخه کې په ښه درجه باندې کې زیر ونیسي. که چیرې پیرودونکي په خپل ټاکلي وخت پیسې ورنه کړي، په راتلونکي کې به د بانکونو له لارې د خپلو مالي معاملو په ځانګړي ډول د پور د اخیستو په برخه کې د ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب دې ته ویل چې اما اعتبار د سب سیستم یوې خوا د برېښنا په شرکت کې د شفافیت درامسته کېدو سره مرسته کوي او د بلې خوا په ملي او نړیواله کچه د دغه شرکت اعتبار پورته وړي.
دا تړون زموږ سره یوه لویه مرسته کوي. هغه شرکتونه چې په ضمانت راځي د پروژو تطبیق موږ ته سپاري. د دې له امله زموږ سره مرسته کېږي چې دا وګورو چې په رښتیا شرکت پیسې لري او که نه. سبا ته چې پروژه ناکامېږي زموږ سره دا مرسته کوي.
د
اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اما اعتبار سب د سیستم پراختیا د دې سبب ګرځي چې دولتي ادارې د خپلو پلانونو ترتیبولو په برخه کې د ستونزو سره مخ نه شي. د اقتصادي چارو کارپوه محمد امیر نوري وایي چې د تولیدونکو او مصرفونکو په برخه کې د دقیقو معلوماتو نشتون په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده.
هر څومره چې معلومات زیات او الکترونیکی بڼه واخلي ګټور دي او د اقتصاد له پلوه کولای سي د پلانونو د ترتیبولو او راتلونکي اقتصادي بوختیاو په برخه کې یو لرلید رامنځته کولو په برخه کې موثر وي. دا ډیره ښه ده. هغوی چې له بانکونو څخه پور اخلي هغوی ثبتوي او سره هغوی چې د برېښنا د شرکت د خدمتونو څخه ګټه اخلي.
ښاغلی نوري په دې باور دی چې د عامه اعتبار سب سیستم به په ادارو کې بې ځایه بیوروکراسي راکمه او په مالي چارو کې به د شفافیت د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت د نړیوال بانک په مرسته د عامه اعتبار د سب سیستم د 1992 کال راهیسې پیل کړی دی. د دغې بهیر د پیل یو کال وروسته افغان حکومت په دې برخه کې خپل لومړنی رپورټ د مالي موسسو او بانکونو سره شریک کړ. په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې بانکونو ډیره وده کړې، خو د بانکونو لخوا خپلو پیرودونکو ته د پور د ورکولو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. شاوخوا اته کاله وړاندې د کابل بانک د دیوالي کېدو پیښې د بانکونو په پرمختګ او پر خصوصي بانکونو د خلکو اعتبار ته زیان ورسوه. په دې وروستیو کلونو کې افغان حکومت پر بانکونو باندې بیرته د خلکو د اعتبار لپاره یو لړ هڅې کړې دي چې نوي کابل بانک ته د کابل بانک د نوم د بدلولو او په زندان کې د پخواني کابل بانک د پوراوړو اچول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د شنبه پورز په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځ په مناسبت یو کانفرنس جوړ شو. دا چې افغانستان دا مهال اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې په څه رقم وضعیت کې دی؟ معلوماتو ته د لاسرسۍ د سارد کمیشن سرپرست سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
قانون له مخې موږ ډېر ښه حالت یو، اما په عمل کې تر اوسه پورې هغه فرهنګ په افغانستان کې د افغانستان په اداراتو کې او همدغه راز د افغانستان په خلکو کې هغه فرهنګ نه دی ترویج شوی چې اطلاعات د لاسرسۍ لپاره کاملا زمینه سازي وکړي.
بله،
افضلی صاحب، دلیل څه دی اول د افغانستان پایدار پراختیا اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون پلی کېدو پورې مربوط ګڼل کیږي؟
دقیقا اطلاعات لاسرسی د خلکو د ګډون زمینه مساعدوي په حکومتولۍ کې، او د دوی د ژوند په هکله باندې چې کومې پرېکړې ترسره کېږي د دوی د مشارکت زمینه هم دغه کار ته مساعدوي چې په دې پرېکړو کې دوی هم برخه ولري یا حداقل د هغه په اړه باندې دوی خبر واوسېږي. همدغه راز د روڼتیا او د حساب ورکولو لپاره هم زمینه مساعدوي چې بیا د پرمختګ لپاره دا ټول اړین شیان دي چې باید شتون ولري. که چېرته په یو هېواد کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې یوازې امریکې 1.6 میلیارد ډالر تر اوسه پورې مصرف کړي دي. که چېرته روڼتیا او حساب ورکونه نه وي، اطلاعات لاسرسي نه وي او هر څه په پټه ترسره شي، خلک خبر ونه وسیږي، نو دا امکان هم لري چې دا پیسې شخصي جوبو ته لاړ شي. لکه څنګه چې دغه 1.6 میلیارد ډالر د شخصي جوبو ته ډېرې د شخصي جوبو ته لاړې او د افغانستان خلکو ته ډېره ګټه ونه کړه، نو ځکه دا لازمه ده چې اطلاعات لاسرسي شتون ولري، خلک خبر وسیږي د هر څه نه، د هر څه په اړه باندې پوښتنه وکړي، ترڅو د تلپاتې پرمختګ لپاره هم زمینه مساعده شي.
که اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی د قانون په چوکاټ کې عملي شي، دې سره به په پراختیایي پروژو کې د خلکو مشارکت او غوښتنې څومره په پام کې ونیول شي؟
زمونږ تجربه په روڼتیا تار کې او نورو ادارات کې دا ښیي چې مدني ټولنې واقعا په غټه پیمانه باندې کولی شي چې ضایعاتو مخه ونیسي او د خلکو د مشارکت لپاره زمینه مساعده کړي. ډیری وخت کله چې د شرکتونو نه مونږ اطلاعات غواړو یا خلک اطلاعات غواړي، دغه شرکتونه مجبور کیږي چې هغه اطلاعات د خلکو سره شریک کړي، او خلک بیا د هغه اطلاعاتو پر بنسټ باندې دا کولی شي چې وګوري، مثلا که چېرته یو ښوونځی جوړېږي یا سړک جوړېږي یا کلینیک جوړېږي، نو خلک پوهېږي چې دا په کومو شرایطو باندې په کومو امکاناتو باندې باید دا جوړ شي، او کولی شي چې د همدغه مشارکت له لارې نه بیا هغه څه چې هلته ستونزې دي یا مثلا هلته سوء استفاده کېږي یا هغه نقشه سم نه تطبیق کېږي، د هغه مخنیوی وکړي. نو په ټولو چارو کې د خلکو هم روڼتیا تار کې او نورو ادارات کې دا ښیي چې مدني ټولنې واقعا په غټه پیمانه باندې کولی شي چې ضایعاتو مخه ونیسي او د خلکو د مشارکت لپاره زمینه مساعده کړي. ډیری وخت کله چې د شرکتونو نه مونږ اطلاعات غواړو یا خلک اطلاعات غواړي، دغه شرکتونه مجبور کېږي چې هغه اطلاعات د خلکو سره شریک کړي، او خلک بیا د هغه اطلاعاتو پر بنسټ باندې دا کولی شي چې وګوري، مثلا که چېرته یو ښوونځی جوړېږي یا سړک جوړېږي یا کلینیک جوړېږي، نو خلک پوهېږي چې دا په کومو شرایطو باندې په کومو امکاناتو باندې باید دا جوړ شي، او کولی شي چې د همدغه مشارکت له لارې نه بیا هغه څه چې هلته ستونزې دي یا مثلا هلته سوء استفاده کېږي یا هغه نقشه سم نه تطبیقېږي، د هغه مخنیوی وکړي. نو په ټولو چارو کې د خلکو هم د ګډون زمینه مساعدوی شي، او هم کولی شي چې د سوء استفادې او د ضایعاتو مخنیوی وکړي.
بله، امدی اهمیت دی په کاتو چې ټوله خبره د قانون په پلی کېدو کې ده، نو اوس د پلی کېدو لپاره باید څه وشي؟
د قانون د پلی کېدو لپاره اړین ده چې کوم خپلواک کمیسیون چې په پام کې نیول شوی په قانون کې هغه تشکیل شي، او هغه کمیسیون ته ټول امکانات په پام کې ونیول شي ترڅو د قانون په اړه باندې پوهاوی هم ترسره کړي او د قانون د تطبیق نه څارنه هم سمه ترسره شي. د دې په څنګ کې ادارات مکلف دي چې دوی خپل سیستمونه داسې جوړي چې اطلاعات خلکو ته په اسانۍ سره ورکړي، یعنی که څوک د ایمیل له لارې نه یا آنلاین اطلاعات غواړي، دوی باید وکولی شي دغه اطلاعات ورته ورکړي. همدغه راز د خلکو پوهاوي په زمینه کې هم کار مهم دی چې باید ترسره شي، او خلک باید خپل دغه حق نه اول د دې په اړه باندې اطلاعات حاصل کړي، خپل پوه شي چې دا حق لري چې د هر ادارې په هکله باندې دوی د کړنو په هکله، دوی د پرېکړو په هکله باندې پوښتنه وکړي، او بیا د دغه قانون نه استفاده هم وکړي او همدغه عملي کړي دا قانون، یعنې ادارات ته لاړ شي، اطلاعاتو غوښتنه وکړي، او د اطلاعاتو غوښتنې لارې نه اطلاعات ادارات دې ته اړ کړي چې دوی خلکو ته ځواب ووایي، خلکو ته اطلاعات ورکړي. نو په ټوله کې د کومه ستراتیژي چې مونږ جوړه کړې وه، د اطلاعاتو لاسرسي ملي ستراتیژي، د هغه ستراتیژي تطبیق په مونږ د دې قانون د پلي کولو په برخه کې ډېر زیات مونږ سره مرسته وکړي.
ډېره مننه افضلي صاحب، ژوندی اوسې.
کورماله
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام اداري رپورت ورکړی دی، د کینیا حکومت په د ښوونځیو دپاره د غرمې ډوډۍ پروګرام پیل او عملي کړي چې سلویخ کاله پخوا پیل شوی. لیسا شلاین رپورټ را لېږلی، زامن مومندی درته لولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداري په 13 کالو کې د کینیا په شاړو او نیمه شاړو سیمو کې 1.6 میلیون زده کوونکو ته غرمناره تیاره وو. د اکثرو دغو ماشومانو لپاره چې د غرمې ډوډۍ خوړله دا د دوی د ورځې یوازنۍ ګرمه ډوډۍ وه. ڈبلیو ایف پی وایي د نسمنو ماشومانو لپاره د غرمې ډوډۍ د دوی په مکمله غذا کې ډیر مهم رول لوبوي چې د دوی د صحت لپاره ډیره مهمه ده. دغه اداره وایي د غرمې ډوډۍ د ماشومانو پلرونه او میندې تشویقوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. ڈبلیو ایف پی څرګندوي ماشومان چې تعلیم یافته کیږي د دوی په وده کې ښه چانس لري چې تکړه ځوانان ورنه جوړ شي. د ڈبلیو ایف پی نتا هیروی هیسل نو وای په 13 کلونو کې د کینیا د حکومت سره په ګډه په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ ویشل کېدله. د امریکا غږ ته وویل 2 کاله پخوا د ڈبلیو ایف پی مداخله په مدار مدار کمه شوه. ور هیسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Then the government was starting step by step to take over a bit more and a bit more and a bit more. What's the best way to do to make sure that they have the capacity? We need to make sure the government have the capacity to take over such a program. And that's the case in Kenya. And $24 million for that, 4,000 schools, 1.6 million children, it's quite a budget for Kenya. The
government has moved on to the next step. There is a very dangerous way to do it. $24 million د څلور زره ښوونځیو یا د 1.6 میلیون ماشومان لپاره تخصیص شوي دي. دا د کینیا لپاره یوه بودیجه ده. روحي سلنه وایي د دارنګ یو ستر پروګرام لوجستیکي انتظام او د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې پیدا کول یوه پیچله او غټه موضوع ده. دا وایي ډبلیو ایف پی د کینیا د حکومت په پریکړه خوشحاله شوې ده چې دغه مهم پروګرام په مخ بوزي. دی وایي د ده اداره هیله لري نور افریقایي هیوادونه هم دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې هیوادونه به یوه ورځ دې ته ورته پروګرام عملي کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې 13 کال د 1 هیوادونو په ښوونځیو کې د غرمناري پروګرامونه عملي کړي او مرستې ورسره کړې ده. د ډبلیو ایف پی اداره په 2 هیوادونو کې 3.3 میلیون ماشومانو ته په ښوونځیو کې د غرمناري په تیارولو کې په مستقیمه توګه دخیل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون په کیمرون کې د جمهوری ریاست انتخابات په داسې وخت کې پیل شوې دي چې د هغه ملک په سیمو کې چې اکثریت انګریزي ژبه کې خبرې کوي د بیلتون غوښتونکو وسوالو ملیشو او حکومتي قواو ترمنځ په نښتو کې شپږ تنه وژل شوي. زموږ خبریال تاسو ته دغه رپورټ ژباړلې چې دراوري دته.
د کیمرون د شپږتیا کلن زوړ برحال جمهور رئیس پال بیا په شمول 3 تنو ځانونه دغه مقام ته کاندید کړي دي. د جمهور ریاست د مقام په کاندیدانو کې یو هم 50 کلن ډرایور کریستین ناګایا ده. هغه وایي چې دا به په دې کې بریالی شي چې د ملک په هغو سیمو کې چې هلته خلک زیاتره په انګریزي ژبه خبرې کوي 2 کلن تشدد ختم کړي. هغه وایي
It's an important thing for me to vote as a citizen of this country so that things should go normally.
لکه څنګه چې د ملک خلکو ترایګری ډیره مهمه ده، ماته هم هغه ډیر اهمیت لري او هر څه باید په دې ډول په مخ لاړ شي تر څو سولې، عدالت او انکشاف ته زمینه برابر شي. د کیمرون په هغو سیمو کې چې د خلکو اکثریت په انګریزي ژبه خبره کوي سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د کیمرون په جنوب کې د برنارد اوکالی بیالی د سیمې گورنر وایي چې ټورستانو یو شمیر خلک وژلي او د خلکو یو شمیر کورونه هم سوځولي دي. هغه وایي ټورستان کوشش کوي چې په ځینو سیمو کې په خلکو کې ډار او یاره پیدا کړي، مګر د حکومت دفاعي قواوې د هغوی په ضد په متواتر ډول عملیات کوي او هر څه روان دي. د کیمرون حکومتي منابع وایي د بیمن د پخار کې د فوز او د وسلوالو ملیشو ترمنځ په وروستیو نښتو کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د کیمرون په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي د 200 زرو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه د تشدد د لاسه وتلو ته مجبوره شوي دي.
د افریقای اتحاد په شمول په کیمرون کې د جمهوری اسد د مقام د انتخاباتو سارون کې وایي چې هغه به د هغه ملک په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې د شخړو له کبله کار ونه کړي. د کیمرون برحال جمهور رئیس بیا توقع لري چې بیا به دغه انتخاباتو ګټي. د کیمرون د انتخاباتو د قانون په اساس د دغو انتخاباتو نتیجه باید په 15 ورځو کې معلومه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو مامورین وایي د روهینګیا مسلمانان په یره او بې اعتمادۍ کې ژوند کوي. دا چولې په مخکړې د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومندی درتلولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په 13 کالو کې د کینیا په شاړو او نیمه شاړو سیمو کې 1.6 میلیون زده کوونکو ته غرمیناره تیاره وو. د اکثرو دغو ماشومان لپاره چې د غرمې ډوډۍ خوړله دا د دوی د ورځې یوازنۍ ګرمه ډوډۍ وه. WFP وایي د نسمنو ماشومان لپاره د غرمې ډوډۍ د دوی په مکمله غذا کې ډیر مهم رول لوبوي چې د دوی د صحت لپاره ډیره مهمه ده. دغه اداره وایي د غرمې ډوډۍ د ماشومانو پلرونه او میندې تشویقوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. WFP څرګندوي ماشومان چې تعلیم یافته کیږي د دوی په وده کې ښه چانس لري چې تکړه ځوانان ورنه جوړ شي. د WFP نه طاهروي ورحسل نو وای په 13 کلونو کې د کینیا د حکومت سره په ګډه په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ ویشل کېدله. د امریکا غږ ته وویل 2 کاله پخوا د WFP مداخله په مدار کمه شوه. ورحسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Then the government was starting step by step to take over a bit more and a bit more and a bit more. Was the best way to do to make sure that they have the capacity. We need to make sure the government have the capacity to take over such a program. And that's the case in Kenya. And $24 million for that, 4,000 schools, 1.6 million children, it's quite a budget for Kenya.
حکومت قدم په قدم دا هدا په غاړه واخله. دا ډیره ښه طریقه وه چې دوی د خپل قابلیت ډاډ ورکړه. موږ ته د دغې خبرې یقیني کول نو په کارو چې حکومت د دارنګ یو پروګرام له هدې نه وتلی شي یا نه. او په کینیا کې دا وضع ده. $40 میلیونه د 4,000 ښوونځیو یا د 1.6 میلیونه ماشومان لپاره تخصیص شوي دي. دا د کینیا لپاره یوه بودیجه ده. روحي سلنه وایي د دارنګ یو ستر پروګرام لوجستیکي انتظام او د پر مخ بیولو لپاره د بودیجې پیدا کول یوه پیچله او غټه موضوع ده. دا وایي WFP د کینیا د حکومت په پریکړه خوشحاله شوې ده چې دغه مهم پروګرام په مخ بوزي. د وای د دوه اداره هله لري نور افریقایي هیوادونه هم دغه راز د نړۍ په نور سیمو کې هیوادونه به یو ورځ دې ته ورته پروګرام عملی کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې 13 کاله د یو اویا هیوادونو په ښوونځیو کې د غرمناري پروګرامونه عملی کړي او مرسته ورسره کړې ده. د WFP اداره په 2 هیوادونو کې 3.3 میلیونه ماشومانو ته په ښوونځیو کې د غرمناری په تیارولو کې په مستقیمه توګه دخیله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
هر کال د افغانستان په ګډون په نړۍ کې زیات شمیر خلک د زړه ناروغۍ له کبله مري. پام وکړئ دې رپورټ ته چې وحید فیضی ستاسو لپاره تیار کړی.
دلته امریکې ته په دې راغلی استو چې دلته یو ډیر لوی کانفرانس جوړ شوی ده چې دغه غونډه کې مختلف پوهنتونونو نه یا کمپنیګانې چې په فارماکولوژي کې څیړنې کوي دی راځي خپل نتایج لانی. نو موږ هم دغه کانفرانس ته موږ ته بلنه راکړې وه چې موږ راشو خپل نتایج دلته اعلان کړو.
د دې ترڅنګ چې نتایج اعلانېږي کوم مشخص کوم علمي څیړنه تاسو وړاندې کړل ده دغه غونډه ته څنګه؟
دا 15 کاله کې چې موږ دغه یو ټکنالوژي باندې کار کوو چې موږ سره هم کولای شو چې د درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه باندې موږ کار وکړو. عموما د دا کمپنیګانې چې نوې درمل اختراع کوي هغه ته یو مشکل دا و چې دوی سره هم کولای شي چې په ان ویترو یا د بدن نه بهر دوی څنګه کولای شي چې د دواګانو اغیز په قلب باندې دغه پوښتنه اغیز سره نو دغه ټکنالوژي باندې من کولای شو ډیر اسانه توګه باندې کولای شو چې د نوې درمل اغیز په قلبانی سو یا غم اغبانی پوشو د ټکنالوژي نه چې من کار اغسته د په دغه رقم باندې من ډیر د سینوي نتیجې ته لاسه کړې دي چې دا نتنا مونږ ته ډیر جالبه و او دا چې مونږ دا کانفرنسو کې تشریح کوو دا ټول ته ډیر جالبه نتیجې دي.
اوس مشخصا د مرض د معلومولو لپاره دغه ټکنالوژي څنګه تاسو کاروئ د ناروغي د معلومولو لپاره؟
مونږ یو بل ټکنالوژي باندې کار کړی چې هغه بایو مارکر ټکنالوژي ده چې د ویني په معنی باندې مونږ کوشش کو چې مونږ هغه بایو مارکر باندې پوښو چې کولای شو 15 کاله د مخې مونږ پوښو چې دغه مرض ته قلبي مرض راځي کنه، دغه مریض ته قلبي حمله راځي کنه راځي، او یا کوم درمل قلب ته نقص ولري او کا ولري، نو مونږ څه شونه کولای شو کار وکړو چې د دغه مرض نه مخنیوي وکړو.
ټکنالوژي اتمن تاسو بوته کوم نوم هم لري او ترڅنګ د زړه ناروغي څو ډوله ناروغي لري او مشخصا په کومه برخه تاسو چرنه کوي؟
مونږ کولای شو چې د هارت فیلیر یا قلب چې تکانې کم شوی وسی یا هغه پاره سرعت باندې چې باید کار وکړي نشي کولای، هغه د هغه افکتونه مونږ کولای شو باندې دغه ټکنالوژي په وسیله باندې وګورو، او یا مایکارډیل انفارکشن لکه قلب باندې چې حمله راغلی وسی د هغه مختلف میکانیزمو کې کولای شو موږ ریسرچ کو، موږ مختلف درمل کولای شو دغه ټکنالوژي کې استفاده وکړو.
یوازې سټرس کېدای شي چې د زړه ناروغۍ لامل شي که نور لاملونه هم لري؟
هو، سټرس هم کېدای شي، چاغي کېدای شي لکه څنګه چې مولي چاغي یا د بدن کې یا قلب کې چې کله وازه ذخیره شي هغه ډیر بد اغیز لري په قلب باندې، د شکر مرض کولای شي ډیر مهمه اغیز ولري قلب باندې.
بلې مسلې ته برا شو، د سکته چې ځینې کسان کوي د زړه حمله ور باندې راځي، د دغه سي حمله یا دغه ناروغي مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
مشکل زمونږ ټولنه کې دا چې دا غذاګان چې مونږ استفاده کوو دوی قلب ته عموما نقص لري، کله کې مالګې ډېره وي یا وازدې ډېره وي یا غوړي پکې ډېر وي، دغه کولای شي قلب ته نقص ورسوي. او بل که مونږ کولای شو چې سپورت یا خپل صحت ښه وساتو، دغه به قلب ته نه تنها قلب ته ټول بدن ته ډېر مفید اوسي.
په افغانستان کې د کوم اوس چې مونږ سهولتونه لرو د طبابت په برخه کې د زړه ناروغۍ لپاره چې کوم کارونه اوس کېږي، دا کافي دي که نه او که نه باید څه کارونه وشي ستاسو نظر؟
عمده برخه دا ده چې جنیټیک فاکتورونه ډېر فرق کوي، کله چې هغه مرضونه چې په هندوستان یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې اوسي هغه د نو ځایو کې کم اوسي، پوهه ډېر مهمه ده چې دغه باندې مونږ پوه شو بیا بعد لغې نه مونږ کولای شو چې د دغو مرضونو مخنیوی وکړو یا داسې دواګانو نه مونږ کار واخلو چې څنګه کولای شو دغه امراضونه مخنیوی وکړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنور دن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله چې تاسو غواړو چې موږ خبرونه به اوریدلې وي، زموږ سره اوسئ. د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.